رغنی په جلال آباد کې د ادبی هڅو د قدردانۍ لپاره یو غونډه وه چې شاه محمود شینواری ریپورټ را اوروي.
په ننګرهار کې د ختیز ادبی بهیر ملګرو د پیاوړي لیکوال، شاعر، ژورنالیست او نقاد مصطفی سالک د ادبی او هنري پنځونو د درناوي په موخه یو درنه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه د تیرې جمعې په ورځ د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه چې پکې د ختیځو ولایتونو پر فرهنګیانو سربیره له کابل، خوست، پکتیا، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو فرهنګیانو او د سالک مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې د ښاغلي سالک د ژوند، هنر او ادبي لاسته راوړنو په اړه راغلو میلمنو مقالې ولوستې او نوموړی د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر، ژورنالیست او نقاد یاد کړ.
د ښاغلي مصطفی سالک شاعري د فن او ټکنیک لپاره ده او که د مضمون او معنا لپاره د پښتو کلاسیک او معاصر ښې شاعرۍ درستې ځانګړتیاګانې لري. دی موږ ته د خپلو ذاتي تجربو حکایتونه کوي. اروایي کیفیتونه یې ښکلي او پارونکي دي. تر حمزه بابا رحمت الله علیه او استاد محمد صدیق پسرلی را وروسته د حسن او عشق بداګر دغه وړ کیفیتونه د ده په شاعرۍ کې تر ټولو زیات بیان شوي دي.
سالک په کره کتنه، شعر پیژندنه، نثر لیکنه او د ادبیاتو په نورو برخو کې د ځانګړي فکر او نظر خاوند دی. نه د هر چا خبره په پټو سترګو مني او نه له نورو نه دا غواړي چې په پټو سترګو دي خبره ومني. سالک په ژوند کې کنجکاو او له بحثونو ډک دی. د ژوندانه هره پیښه یو ځل کره کوي، بیا
که څه هم په غونډه کې د مصطفی سالک په اړه علمي لیکنې لوستل کېدې، خو باز محمد عابد، استاد محمد ابراهیم همکار او یو شمېر نورو ملګرو بیا د ځوانۍ په دوران کې د سالک خاطرې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. عابد په خپلو خاطرو کې وویل، د لومړي ځل لپاره کله چې له ښاغلي سالک سره مخ شو، په هغه وخت کې سالک له عمر څخه کم خو استعداد یې ډېر لوړ و.
ناستې سره سم مې په یوه ښایسته کې ځوان سترګې ولګېدې چې طلایي خولۍ یې په سر وه او تر شقیقو لاندې څو ژیر تارونه یې د ګیرې په نوم راوتلي وو او هغه هم په خپلو کې غاړه غړی شوي وو. زلمي بې شمېره پاڼې مخې ته نیولې وې، د یوه نطاق په ستایل لګیا دی. په دې وخت کې مې په ذهن بلا پوښتنې یو په بل پسې کتار شوې، دا به مصطفی صادق وي؟ نه ولا نه به وي، دا خو وړوکی هلک دی. د دې د قلندر او د میرا د فولکلوري داستان سره څه اتمن به یا شاګرد وي او یا به یې زوی وي. که دا سالک وي نو بیا خو ورته پرین شه، دا به د کوم ځای وي؟ د پېښور خو راته نه ښکاري، ژبه یې ننګرهارۍ ده.
په دې غونډه کې یو شمېر خوږو ترنم ویونکو د ښاغلي سالک شعرونه د ترنم په خوږه ژبه زمزمه کړل. غونډې په پای کې برخوالو د هیواد وتلي انځورګر حمدالله ارباب لخوا د سالک په ویاړ له پرانیستي انځوریز نندارتون څخه هم لیدنه وکړه. مصطفی سالک د ننګرهار ولایت د چپریهار ولسوالۍ د قاضیانو کلي اوسیدونکی دی چې د مهاجرت دورې پر مهال په پېښور کې د پښتو ادب په څانګه کې تر ماسټري تر کچې لوړې زده کړې کړي. ښاغلي سالک د ښوونځي په نهم ټولګي کې شاعري پیل کړې چې تر دې دمه یې د شعر او نثر ټولې اته ټولګي چاپ شوې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نوی کور او نوی ژوند د هغه راډیوي سریال نوم دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول خپور شوی او په افغاني کورنیو یې ژور اثر کړی دی. تیره اونۍ د دې سریال د شلم کال د پوره کېدو په ویاړ په کندهار کې یوه غونډه وه. د دې غونډې په باره کې د صادق رښتونی د ریپورټ د اورېدو بلنه درکوو. نوی کور نوی ژوند رادیو ډراما د بی بی سی رادیو لخوا د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د افغانستان لپاره پیل شو. په نوی کور نوی ژوند ډراما کې تر ډیره د کلیوالو ژوند راخیستل شوی او د شکېدو هڅې سوي،
چې په پښتو او دری دواړو ژبو ونیز خبرونې لري. دغه پروګرام لزده کړې ډک پیغامونه لري چې روغتیا، جنس برابري، ښه حکومتولي، بیا پخلاینه او د کلیوالو خلکو د ژوند د ښه کولو پیغامونه پکښې انغښتي دي چې تر 14 میلیونه زیات مینوال لري. د بی بی سی د ښوونیزو پروګرامونو استازی عبدالنافی همت په کندهار کې د دغه ډرامې د شلمې کلیزې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې هدف دا دی چې په عملي توګه افغانانو ته له معلوماتو ډک پیغامونه ورسوي.
1904 چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت چپه سو، د مکتب دروازې وتړل شوې. هغه وخت چې پلونه، سړکونه ویران شول، د مزه ولاړه، یو داسې انګېزې ته ضرورت و چې د تعلیم دیوه باید دغسې ځلانده او روښانه وساتي. نو په هغه وخت کې دا لازمه وبلل شول چې یوه داسې ډرامایي چې هم د کلیوالو خلکو دپاره نشرات ولري او هم د ښاري خلکو دپاره، د ښځو دپاره، د نارینهو دپاره، د لویانو دپاره، د کوچنیانو دپاره.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دوا خان مینهپال او د دغه ولایت اوسیدونکو هم د نوی کور نوی ژوند ډرامه د نالوستو او لوستو کلیوالو لپاره د پوهاوي یو ښوونځی یاد کړ.
د نوی کور نوی ژوند ډرامه واقعا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې یو داسې مثال دی چې پیړۍ پیړۍ به ژوندی وي، او دغه د ټولنې په سمون کې د چوکاټونو په راژوندي کولو کې، د چوکاټونو په غښتلي کولو کې ډېر زیات رول لوبولی دی.
د نوی کور نوی ژوند د خبرونو لړۍ د افغانستان ورځنی ژوند منعکس کوي او د لارښوونو او تفریح برخې پکې شامل دي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په پښتو کې نن سبا د بیغونډې او بهیرونه تر بل هر وخت زیات دي، خو ورسره دا شکایت هم اوریدل کیږي چې د کار طرز روایتي او دودیز دی. په کوټه کې ځینو ادیبانو د همدې شکایت د کمولو لپاره د پښتو ادبي مجلس جوړ کړی دی چې د لومړۍ غونډې په باره کې بارکوال میخیل دغه ریپورت راستولی دی.
په کوټه کې د نورو ادبي ټولنو په غونډو کې د نوي کار او پر نویو موضوعاتو باندې د بحثونو د نشتوالي اړتیا ته په پام سره د ځینو لیکوالو لخوا د پښتو ادبي مجلس په نامه ټولنه جوړه شوه. د دې ټولنې په پرلپسې دویمه غونډه کې په پښتو کې پر نویو موضوعاتو د نوي ادبي تیورۍ په رڼا کې د کار کولو په اړه خبرې وشوې. درویش دورانی د ژوندي ادب په اړه وویل:
اوس ته ماته یو سیب دانه راکړې، زه خورم. زه په دې نه یم خبر چې ته دین اوس ماته ما بدن ته څه ګټه شته کنه. اوس زه خورم د خوند لپاره. ادب بنیادی شی دا چې تا دغه څه ادب جوړ کړی دی، ژوند یې پکې پیدا کړی دی، کدی نه دی پیدا کړی. هغه چې ته واورې دا شعر هر څو په خوند ورکوي. واه، خو دا شعر به کار دی چې دغه شي چې دغه و خلکو ته دغه شعریت پکې دا خوند کوي کنه، چې دا ستا ذوق دا چې واورې او ته په هغه ژبه پوهېږې دا وته ته خوند لري. څومره خوند پر اخیستی شي دغه شاعري درجې ته چې ته راپورته کړې، که دغه هره موضوع دې راواخیسته، که تا شعر جوړ کړي، بیا د دنیا ټول باذوقه انسانان، شعر خوښوونکي انسانان هغه هم خوښوي.
سره له دې چې ادبیات باید د خلکو لپاره وي، خو خلیل باور وویل لیکوال که څه لیکي ادبي ارزښت ته په پام سره دی د خلکو لپاره ولیکي، خو د خلکو په خوښه دی نه لیکي.
دلته دغه یو مسله مشتره پېښه ده چې خلک ادب صرف د خپلې دلچسپۍ سره دی. د دغه دلچسپۍ له کوم موضوع سره ده؟ که د هغه ما ذکر پکې څوک دی وایو، دی په دې نه دی خبر چې اصل په دې کې ادبیات څو لیکدار دی، په دې کې هغه شعرني څو لیکدار دی، که نه څه پکې نو موږ دا وایو چې دا ښه ادب نه دی.
مجلسوالو وویل چې ادب باید په محدودو پولو کې ونه ساتل سي او د انسان د ګټې لپاره ورڅخه استفاده وسي. دانیال تریر چې ځوان شاعر دی وویل چې ادب باید د هر ډول کرکو او بدبینیو د له منځه وړلو وسیله واوسي.
ادب تعصبات پیدا کوي نه تعصبات ختموي، تضادات پیدا کوي نه تضادات ختموي. کوم شي ته چې موږ متخیله ورته وایو، متخیله په خپل یو وصف لري، یو کارکردګي لري، هغه کارکردګي دا ده چې هغه به تضادات ختموي. نو دغه دپاره موږ ادب ته یو انساني منشور هم وایو. مطلب کم ادب چې تعصباتو ته هوا ورکوي هغه په خپل اساس کې ادب نه دی.
د پښتو ژبې ځینو سیمینارونو او مجلو ته په پام سره دا خبره مجلسوالو د ادب له نظره ناسمه وبلله چې یو لیکوال دې د هغه له خوښې پرته پر یوه موضوع باندې باندې لیکنه کولو ته مجبور کړای سي، ځکه چې وایي داسې لیکنه تر ادبي زیات تشریفاتي کلیشئی او شعاري بڼه خپلوي. درویش دورانی وایي هر انسان له خپل ذوق سره سم د موضوع انتخاب په خپله پښه توګه کولای سي.
زما خپل یو مطالعه ده، زما په ځین کې چې کوم شي ما ته خپل به دنه هغه یو موضوع راکړي چې ته جلال ته ما ته موضوع راوټه کې هغه زما لپاره ډېر ګران کاري، او ما چې د خپل یو مطالعه ده زه دا یو شی لیکم کار مو باندې کوم، په دې کې به زما په ځین کې یو بل څه خیال راشي، بیا زه برغه لګیا سم، بیا به یو بل خلک دا ګډ عمر وزه داسې لګیا دا 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 موضوع مضمون ماشکو کې دې بعد به زه چې زه دا ختمو نو زما په دننه خو یو مطالعه او دنیا څه شدې شم پاتې بس یو شی ته ځین تر راشي، او هغه او دا کته د ما ته باندې موضوع راکې دا غته د باندې موضوع ډېر کار کوي.
دانیال ترر وویل په پښتو کې پر نوې موضوعاتو تر کار کولو مخکې باید ځوانان دې ته وهڅول سي چې له ادبي تخنیکونو او اصولو سره آشنایي پیدا کړي. خو عارف تبسم د ادبي تخنیکونو د زده کړې په اړه وویل چې که لیکوال مو د انګلیسي او نورو بهرنیو ژبو ادبیات مطالعه کړي نو د هغوی له ادبي تخنیکونو به استفاده وکړي.
تکنیکی ارخ دی اگر نور دروسی ستو گولی سیارا پا اردو که دننه پا نظم که دننه دا نوی چکنیک را غلی دی او هاگا چکنیک تخپل که نو هاگا ستاو فنی ارخ دا هم را اختیار که.
خدانیال تریر خبر رد کړه او وی ویل چې د پښتو ژبې لیکوال باید په خپل ژبه کې نوې تجربه وکړي، نه دا چې د نورو ژبو ادبي پیښې وکړي.
هر ژبه چې ده د هر ژبې لیکونکي چې دی هغه تجربه په خپل کې خالي تقلید تجربه نه ده، مطلب انګریزان کې کوي هغه خو هم یو نیم سره خو دا سي چې اول به ابتدا کوي کنه، نو خالي تقلید هم نه دی پکار، خالي د دې شی ضرورت هم نه دي چې موږ دا وګورو چې اردو والا څه لیکي کوم تجربه کوي. لګیا هغه تجربه کېده
درویش دورانی هم د دانیال تریر د خبرې په تایید سره وویل چې په انګلیسي او نور نړیوال ادب کې بشمیره تجربه سوي دي خو ډېرې لږې کامیاب سوي دي، موږ باید په پښتو کې د هغوی تجربه کټ مټ تکرار نه کړو.
تجربه پر خپل تجربه یو دا ده چې دغه دغه شیان ته ځینې خوراک درکوي، دا ځینې خوراک بیا ته په خپله بیا بدلوي. لکه زه پلا دا زیارت ته تللی وم، هلته دغه د شادو د مچۍ چې په یوه دغه کې شاد پراته وو هغه سور غوندې وو، بل بیا د ژړ غوندې وو کنه، ما ویل یاره دا کیسه ولې دا فرق دی؟ وایي دا خو دغه مچۍ دغه یو بوټی پورې هغه بل باور کړي، ته چې هغه بوټی وخورې باید چې ستا بوټی د ستا په تخلي کې نه شي ښکاره چې تا څه خوړې، دا ستا یو نوی شی جوړ او هغه شاد اوس یو دا دی لکه دادی چې وایي دا تخلي څه دا مسله پیښه شي چې ته هغه شی خوړلی دی پر دغه شی
محمود ایاز وویل په پښتو کې چې پر کومو موضوعاتو لیکنې سوي دي هغه زشت زیات تکرار سوي دي، وایي موږ باید د ژوند نور علوم ادب ته راداخل کړو او د ادب په چوکاټ کې خپل ټولنې ته وړاندې کړو.
پښتو کې د موضوعاتو په لحاظ کنه عموما ډېر موضوعات دا رنګ راغلي دي چې هغه تکراري دي، یعنی مطلب اوس پر شاعري باندې لیکل شوي دي هم په تکراري طریقه سره لیکل شوي دي، که په افسانه باندې لیکل شوي دي هم په هغه کې، مطلب زه پر افسانه باندې لیکم ما هغه رنګ لیکل دي، خلیل باور یې لیکي هغه هم افسانه هغه رنګ راخیستې ده، د لیکل دي هغه دا یې نه دي کړي چې زه افسانه باندې، مطلب دا غو جلا یو خبره را واخم هغه ډیسکس کوم، او مطلب په دا موضوعات کې مطلب یو نوې اضافه وکم. اوس مثلا که اردو را واخې کنه، اردو ته دا عمرانیات ګرد را اړول شوی، نفسیات ګرد را اړول شوی، فلسفه ګرد را اړول شوی، تصوف ګرد را اړول شوی، زموږ په پښتو کې دا شیان تقریبا نشته. نو دا موضوعات چې کم دي زموږ دغه وجوهات هم دی چې مطلب موږ دا موضوعات دا ډېر لیرې پاتې شوي.
د پښتو ادبي مجلس په 15 ورځنیو غونډه کې د ادب پر بیلابیلو اړخونو خبرې وسوې او پر دې خبره یې ټینګار وکړ چې هر څوک کڅلې کې شعر وي که نثر باید سوچه ادبي رنګ ولري او د نوې ادبي تیورۍ له مخې داسې نوې خبرې ولري چې هم مو د ژبې او ادب په ګټه تمام سي او هم ورڅخه خلک سالمه استفاده وکړای سي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځینې کسان په خپل ټولنه کې اوسي خو د ټولنې په غم کې نه وي او طبعا د ټولنې په زړه کې هم ځای نه لري، ولی ځینې نور کسان به له خپل ملکه په زرګونو کیلومتره لرې اوسي، خو د ټولنې په فکر کې به وي او د خپل ملک د ګڼو خلکو په حافظو کې به ځای لري. اناهیتا روحي همداسې یو څوک ده، دا په جرمني کې اوسي خو د افغان ماشومانو د معلوماتو د زیاتولو په نیت د ګڼو ژباړو او دغه راز د خپلو لنډکیو شعرونو په برکت د افغانستان په زرګونو کورونو کې معنوي حضور لري. زموږ همکار